السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زنه نور برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تفسیر آشنانی هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
په سوات کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز په چاودنو کې د وژلو شوو کسانو شمېر 13 ته رسیدلی. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د افغان نجونو د تعلیم غم دې وخوړل شي. امریکا وایي د 2021 کال په اګست کې په کابل هوایي ډګر ترسره شوې ځانمرګي حملې طرح وژل شوې ده. د خبرونو تفصیل: په سوات کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې د شوې چاودنې د وژلو شوو کسانو شمېر 13 ته پورته شوې ده. پر دې سربېره 50 نور کسان په دې چاودنه کې چې د اپریل پر 14 ترسره شوې وه ژوبل شوي هم دي. د سوات سلګونو کسانو پرون د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د چاودنې کړنه او یتې ولسته په ډاګه کړل شي او د پیښې تحقیقات وشي. بل پلو د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال احمد شریف چودري ویلي دي چې د لومړنیو معلوماتو مخی خای په سواد کې ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې شوې چاودنې هلته د موجودو بارودو په وجه شوې. د اپریل په 15 په راولپنډۍ کې یو خبری کانفرنس ته د خبرو په وخت د پوځ ویان ویل د سواد د پیښې پلټنې روانې دي، خو ابتدایي معلومات دا دي چې دا یو درې منزله عمارت او چاودنه په اول منزل کې په هغه خونه کې شوې ده چېرته چې نیول شوې وسله او بارود پراته ول. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د خیبر پختونخوا ګورنر غلام علي د سواد د چاودنو په اړه د تحقیقات ویلي دي. پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې یو ځای تن د نامعلومو وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وژل شوی دی. د میرعلي تانې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لړیو ته ویل چې وژل شوی تن انور اسلام نومیږي چې په د میرعلي په هیڅ خلو سیمه کې پرې د هغه د کور په مخ کې ډزې وشوې او بریدګر تښتېدلې دي. پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت ټولې لارې پرانیستل شي. نوموړي دا څرګندونه پرون په پښین کې د خپل ګوند یوې لویې جلسې ته د وینا پر مهال وکړي. نوموړي ویل پاکستان باید له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وپالي او د افغانستان سره خپل ټولې تجارتي لارې پرانیزي.
څلور پنځه شپږ اووه سوري موږ د افغانستان خواته لرو، انګولا ده باندې، په خوست کې، په بیل مل کې، په کمالدین باندې، په بولدک، دلته په دی کرتو باندې، یو ځای بل ځای دا لارې دي. مهرباني وکړي خلک موږ سره تاسې کاروبار دی، دا که نه لري لکه یې موږ په ګورته آباد په زنده آباد کسان دی په زور یې درته سره.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لارې وخت په وخت پاکستان له لوري تړل کیږي چې د سوداګرو په وینا کاروبار ته زیان رسول او د عامو خلکو تګ راتګ اغیزمن کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګینای سره په کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو د دروازو پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. د حامد کرزی مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د قطر د هغې غونډې په باب هم بحث وشو چې را روانه دوشنبه او سه شنبه پر افغانستان جوړیږي. د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي چې دواړو لوریو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي ډیالوګ ژر تر ژره پیل ضروري وباله. امریکایي چارواکو نن خبر ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ترسره شوو ځمکنیو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش هغه اورپکې وژل شوی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر د ترسره شوي ځانمرګي برید مشري کوله. په هغه ځانمرګي حمله کې 13 امریکایي سرتیري او 100 افغانان وژل شوي ول. ایسوسییټډ پریس لیکي په لومړیو کې نه امریکایي چارواکو نه هم ظاهراً طالبانو ته دا معلومه و چې د هغه برید سرغونه دی وژل شوی وي. د ګڼو سرچینو په حواله د داعش دغه مهم اورپکې د روانې میاشتې په لومړیو کې د افغانستان په جنوبي برخو کې د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلو وسلوالو ترمنځ په سخته جګړه کې وژل شوی دی. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ای پی اژانس ته د دې خبر پخلی کړی چې په دې وروستیو کې امریکایي استخباراتو په لوړ باور سره تایید کړی چې دغه تن وژل شوی دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځ په کابل هوایي ډګر کې د وژلو شوو امریکایي سرتیرو کورنۍ پر دې خبرې کړې چې د داعش مهم وسلوال چې د برید طرح له منځه وړل شوی دی. دم ګړی ته نه دي ویل شوي چې داعش دغه مهم تن څه نومیږي او نه یې هم د هویت په اړه زیات معلومات په ډاګه شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه د نجیب امیر نواری دل اوریدونکو تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور پرون د سوات مشرانو د مظاهرې پر مهال پښتنه راپورته کړې چې حکومت پوز او پولیس دې د اپریل په 23مه د شوې چاودنې وجوهات روښانه کړي.
آیا تاسو دا بارودی مواد زمونږ د پولیسو رونو سر ته خودی وو چې د هدي څه ډزېدل؟ بارودی موادو کې خودو یو پروتوکولي داسې خبره شوه چې یاره دا شارټ سرکټ ته ورګېدو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په پښین کې د جلسې پر مهال غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د ټولو قومونو ته برابر حقونه ورکړل شي.
وسایل داغه څه چې دولت دی داغه مدني دولتونه دي دا به د دې ولسوي.
او د روغتیا نړیوال سازمان د اپریل اخیرنۍ اونۍ د ټیکو یا واکسینو له لارې له یو شمېر ناروغیو څخه د ماشومانو د حفاظت اونۍ په توګه لمانځي. دا نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره وسه. اور ایدن کو مشال لیڈیو تاسوره ورسو د خبرونی لمړي ريپورت طرف ته پرن پسواد کې زرګونو خلکو په داسې حال کې مظاهره کړې چې د اپریل په 23مه په یاد سیمه کې راتراګرې سید پولیسو په مرکز کې په تر سره شوې بریټ کې د وشل شو کسانو شمیره اتل ستا پورته شوه. په دې سربېره لسکونه نور کسان زخمیان شوه هم دي. د سواد مشرانو مظاهره ته د وینا پر مهال اول حکومت پوز او پولیس ته روښانه کړې چې را چاودنه ولې وشوه. د پوز او پولیسو لخوا تر دې وړاندې ویل شو چې چاودنه په تاڼه کې د سپر سره شو بارودو د چاودنې له وجې شوه. خو د سواد مشران وای دا نه مني چې ګنې بارود د تاڼې سره په خوا کې د کور د شارټ سرکټ یا د بجلی د شارټ کېدو له وجې ډسې تلې دي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سوات په منګوره کې راجم شوي د سوات قومي جرګې مشرانو ګڼ شمېر احتجاج کوونکو ته وینا کې ویل چې د سوات په قبل تاڼه کې چاودنو په اړه د پولیس هغه دریځ رد کوي چې ګنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې تاڼه کې دننه بارود چاودلو سره دومره زیان اوړېدلی. د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه احتجاجي جلسې ته وینا کې ویل چې په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي تاڼې چاودنې په لټنه دي وکړې شي.
تاسو دا بارودی مواد زموږ د پولیسو رونو سر ته خو دي چې د هدي څه ډزېدل؟ دا بارودی موادو کې خودو یو پروتوکولي دا دې ته خدمت دی. داسې خبره شوه چې یاره دا شارټ سرکټ ته وځي ورګېدو. زموږ یو ملګری خبره وایي که دا شارټ سرکټ وي اسې نه چې زموږ هغه ډمبک چې د شارټ سرکټ سره ونړېږي.
احتجاجی مظاهره کې شریک د ضلع سوات پاکستان پیپر پارټۍ مشر عرفان چټان رستا مشال ریډیو ته وویل چې د هغه دورونه وسلوالو وجري تیر وختونو کې د سوات ولس د بدمنۍ له وجې ډېر مشکلات تیر کړي، ځکه اوس په زرګونو خلک په احتجاج دي او د امن غوښتنه کوي.
نن د سوات ولس راوتی دی، سراپه احتجاج دی، په چوکونو کې ولاړ دی، خپل پیغام او خپل چغه خپل نارې ایوانونو ته رسي، موجوده حکومت ته رسي، سیکیورټي ادارو ته رسي چې موږ مطلب درې د ترهګري دهشتګردي نور د سوات په خوره نه منو. زمونږ خويندې میندې سپینګري ځوانان شهیدان شوي دي، زمونږ معیشت تباه شوی دی، زمونږ کورونه جایدادونه تباه شوي، زمونږ د کورونو نه فردن فردن جنازې وتی دي. د دې ملک لپاره، د پاکستان لپاره، د امن لپاره، لہذا منگ مطلب دار پکولا و الفاظو کی وایو، خپل ادارو تے وایو، دے پاکستان تے وایو، موجودہ حکومت تے وایو چې نور منگ پسواد کے ترهګری او دہشتگردی نه منو.
احتجاجی جلسے تا د سوات قومی جرګې مشر مختار یوسف زخ په وینا کې تورونه ولګول چې سوات کې بدامنی د یو لوی سازش له وجې کیږي، خو سوات قومی جرګه به هر قسمه ترهګری بدامنی په ضد احتجاجونه کوي.
او په مټه کې به داسې جلسه کوو چې د دهشتګرد د مضمونه
جرګې په اخره کې د جرګې بلویان خورشید کاکاجي په کابل کې د چاودنو په لټنې د سپریم کورټ د جج په نگرانۍ کې کولو غوښتنه وکړه. د سوات په کابل کې د اپریل په 23مه نیټه دوه چاودنو کې 18 تنان مړه او په لسګونو جوبل په اړه د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې دغه تاڼه کې دننه بارود ډزېدلی. د اپریل په 15مه نیټه د چاودنې په ځای کې د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام خبریالانو ته په دغه اړه ویلي چې مرکزي حکومت به د پیښې تحقیقات کوي. دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا حکومت هم د تحقیقاتو لپاره دوه کسیزه کمیټه جوړه کړې او د پیښې په اړه به رپورټ جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو د پختونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د پوسټ امریکو څنګه ویان میجر جنرال احمد شریف چودھری وایي پاکستان له خپل دوه گاونډیو هیوادونو افغانستان او ایران سره په پولو د اغزنو سیمانو د ادربولو پروسه نږدې بشپړه کړې ده. نوموړي پرون په راولپنډی کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانستان سره د کټارو درولو پروسه 98% او له ایران سره 50% مکمله شوې ده. په دې اړه تفصیل شانواز تر زیرا کوي.
د پوز د مطبوعات وداره آی اس پی آر وای زمشوی زلو کې 50% سیمه د بارودی موادو نه پاکه شوې. د ادارې مشر احمد شریف چودھری د پوز په هډ کوارټر پینډه کې خبري کانفرنس کې د اپریل په 15 دا هم ویلي په ډیورنډ کرخې 98% ازغن تھار یا شپول غزولې. میجر جنرال چودھری زیاته کړي ایران سره په بارډر یا پول هم 50% کار مکمل شوه. میجر جنرل احمد شریف چودھری زیاته کړي د روزانه په بنیاد د پوز پولیسو او نورو ادارو لخوا د اویو نه زیاتې اپریشن کیږي. په روان کال کې د وسلوالو لخوا د عسکري قوتونو 130 تنان وژل شوي او 111 زخمیان شوي هم دي. چودھری پریس کانفرنس ته په خبر پښتونخوا صوبه کې د پوز لخوا د ترقیاتي کارونو تذکره هم وکړه چې په دغه صوبه کې د عربونو روپو منصوبې روانې کړي.
خیبر پښتونخوا مې 3654
خیبر پختونخوا کې 3,655 ترقیاتی منصوبې شروع شوې. د هغې خفت 112 ارب روپۍ دی. په دې منصوبو 50% کار مکمل شوی. د دې نه علاوه 95% متاثره خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي هم دي. د 112 ارب روپۍ منصوبو کې مارکیټونه جوړول، تعلیمي ادارې، هسپتالونه او مواصلاتي منصوبې شامل دي. میجر جنرل احمد شریف چودھری دا خبر هم وکړه انتخاباتو دپاره خو پوز دا بحال نشي ورکېدلی ځکه ملکي عسکري پریشن نه کیږي او دوی دغه خبر نه سپریم کورټ هم خبر کړي خو دا زیاته کړي د پوز د ګمارولو اختیار د وفاقي حکومت سره دی. میجر جنرل چودھری دا هم ویلي دي په نړۍ کې که هر ځای پوز د سیاسي یا مذهبي مقصدونو لپاره استعمال شي په د هغې نقصانات کیږي او ګټه نه ده شوې. اصل طاقت مرکز عوام دی او تر کومه چې د سیاست تعلق دی د پاکستان چې کوم پوز دی نو هغه قومي پوز دی. زموږ لپاره ټول سیاست دانان او سیاسي ډلې د قدر وړ دي. تاسو او پوز به هم نه غواړي چې هغوی د کوم خاص سیاسي سوچ یا مخصوص سیاسي اړخ ته یا نظریي اړخ ته رجوع وکړي
یا جماعت کی طرف راغب.
د خبریالانو د ځینو پوښتنو په ځواب کې میجر جنرل احمد شریف چودھری دا هم ویلي پوځي مشر غواړي چې ملک دروانو کړکیچونو نه د ایستو دپاره باید ټولې ډلې اتفاق وکړي او د دې سوال چې آیا ګنې په ملک کې مارشل لا او یا ایمرجنسي لګېدی شي. په ځواب کې ویلي د پوځ په ضد په سوشل میډیا هر ورځ د ناپیژنګلو اکاونټونو لخوا افواګانې خپرېږي او دا بیا په تاسو ده چې تاسو ورته په کم نظر ګورئ. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په پښین کې لوی جلسه کړې. جلسې ته د وینا پر مهال د یاد ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي چې په پاکستان کې باید د ټولو قومونو حقونه برابر وي. هغه زیاته کړې چې پاکستان باید د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري او د افغانستان سره په پوله لارې د کاروبار لپاره پرانیسي. تفصیل د صمد شبنم په ریپورت کې.
پښتونخوا ملي او میګوند د اپریل په 15 په پښین ښار کې یو ولسی غونډه وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال د یاد ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې په روانو حالت کې ټاکنې ناشونې دي.
انتخابات اسانه کار نه دی. په لکونو کلونو خلک په یوه راوځي په هغې حال دی. په ماجد کې یو بل ته ښکنځل کوي. دا په پولیس باندې به څه چاپوکانې په پولیس باندې به څه چړې په پولیس باندې به څه لرګي
دې. غونډې ته د پښتونخوا ملي او میګوند ځینې صوبایي مشرانو هم ویناوې وکړې. محمود خان اڅکزي وویل چې په پاکستان کې باید د ټولو قومونو حقونه برابر وي. داغه په وینا پاکستان باید له ګاونډیو وادونو سره شی اړیکې ولري او له افغانستان سره پرتې لارې د کاروبار لپاره پرانیزي.
څلور پنځه شپږ اووه سوري موږ د افغانستان خواته لرو، انګور اډه باندې، په خوست کې، په بیر ملکي، په کمردین باندې، په بولدک، دلته په دې کرتو باندې، یو ځای بل ځای دا لارې دي. مهرباني وکړي خلک مو سره خلاص کړي، سم ته سم اوسونه دي جوړ کړي، پر بادیني شروع کړي، سم کسره اوسونه یو باندې کړي ورکړي. موږ د ګډ پښتانه د پښتونخوا ملي ارم پارټۍ لخوا لیکنې ورکوو چې که زموږ بچیانو دا شلیب ورځي کوله خدای مه کوه ویل، که زموږ بچیانو د هیروینو ورځي کوله ویل بژیر جاړه، که زموږ بچیانو چاتو دانا کول، لیکن که موږ د دې خوا یو چین غوړي ورو دا خوا یو چای راوړو دا کاروبار دی. دا که نه وی لکه یې موږ په مورته آباد په زنده آباد قسم دی په زور یې ودی په زور لاره راکوي.
د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي غړي او درکلاله په خپله وینا کې وویل چې پښتون وطن له هر ډول وسایلو ډک دی، پښتنو ته باید پر خپلو وسایلو اختیار ورکول سي.
وسایل داغه څه چې دولت دی داغه مدني دولتونه دي، دا به د دې ولس وي.
پښتونخوا ملي او میګوند هر کال د اختر پر څلورمه په پښین کې ولسي غونډه کوي. د دې ګوند بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د خپل تېر کپیل له همدې سیمې څخه کړی و. سمت شبنم، مشال ریډیو، پشین.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. پرون د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې یو ځای تند نامعلومه وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وشل شوی دی. د میرالی تانی د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خبرو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې وشل شوی تن انور اسلام نومیږي چې د میرالی په هیڅو خېلو سیمه کې پیدا اغه د کور په مخ کې د صحیح شوی او بریدګر تښتیدلی دی. پولیس وایي د نامعلومه وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. تر دې وړاندې د اپریل په څوارلسمه هم د میرالی په سپینوام کې ملک عادل وزیر په ورته ډول وشل شوی و. بل پلو پوس حکومت وای چې په سیمه کې د امنیت ټینګول لپاره کوټلې اقدامات کوي او په ځینو سیمو کې عملیات هم ترسره کړي دي. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرالی کې وسلوالو یو ځایي کس انور اسلام په هدفي برید کې وژلې او بریدګر تښتېدلی. د میرالی پولیس تانه یو چارواکی چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 15مه د شپې میرالی هڅوخېلو کې مخ پټو وسلوالو انور اسلام د خپل کور سره په ډزو ووژلو او حمله کوونکي وتښتېدل. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې، پولیس پلاټن کړي. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. د اپریل په 14مه هم میرالی ډویژن سپینوام کې مخ پټو وسلوالو ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وژلې و. پولیس چارواکو ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې وسلوالو نوموړی لومړی په ډزو ژوبل کړی و، پس یې په بم الوزولی و. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي وایي چې د مودې نه هدفي وژنې روانې دي، خو د دوی د پرله پسې پرلتونو او غوښتنو پسې هم مخنیوی نه وشو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دیارلس هدفي بریدونه ترسره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټولو وسلوې هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیری پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په وار وار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. حکومت نه دا من ټینګولو غوښتنې تکرار کړي. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار دعوی کړي چې د غلطه تر ډیره حده امن پر ځای شوی. د پاتې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري او د روزانه په بنیاد وسلوالو ضد عملیات کوي. د دوی په وینا روان کال کې تر دې دمه تر شپېتو پورې وسلوال وژلي او ګڼ نور یې گرفتار کړي. دوی ویلي چې سیمه کې وسلوالو ضد د لاس سخت اقداماتو پریکړه شوې او د وسلوالو تر ختمېدو به یې عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې سرکاري پوهنتونونه د تیر څو کلونو راهیسې د مالي پنګو د کمی او بد انتظامۍ ښکار دي چې پرسید یې د استادانو زده کوونکو وخت په وخت احتجاجونه هم شوي دي. د پوهنتونونو مالي بحران څنګه هواریدای شي؟ په دې موضوع زموږ همکار په پېښور کې د تعلیم د چارو پوه او اکرا پوهنتون د وایس چانسلر ډاکټر شاه جهان خان سره خبرې کړې دي. په سر کې ترې پوښتلي چې د دې بحران علتونه څه دي. نو نوموړی وایي
دلته زمونږ دی صبح کې چې یو یونیورسټي وه، پېښور یونیورسټي وه، او د دې یونیورسټي داسې کمال و چې د چترال، د وزیرستان او د سوابۍ او د دونیر او د سوات دا ټول به راتلل. ته د شبکونه وې، هغه به کول یو بل سره به دوستانو جوړ شوې، هغه به بیا تر سپین سر پورې هغه دوستانې چلې دي، یا د یو بل کلچر نه به خبر شو. بیا په کې دا 18 امندمنټس شروع شو چې صبح ته سره اختیار دی که څوک دا کوي. نو بیا هغه صبح له چې اختیار راغی نو چې بد سارت پارټي چې راځي نو یو یونیورسٹی دوه یونیورسٹی جوړی، نور په دې پته نه پوهېږي چې یاره دا به چلیږي څنګه. دې له خو پیسې په کار، اوس یو یونیورسٹی ته خو پیسې ښې برابر وي، هر شه ټیک ټاک وو، خو یار څلور دیر شو یونیورسٹو ته به څنګه فائنانس برابر یا بدغه کوي. هایر ایجوکیشن کمیشن ورته وایي چې که تاسو دا یونیورسٹی دې ستنه نو تاسو لا بدا دا پکاري، یا له پیسې پکاري، پیسې شته دی نه. زما په ذهن کې یونیورسٹی کم سټینډرډ وي کې خو یو نه کوالیفای کوي، دا کالجونه نه خوش.
ها جی، چې کوم موږ د طالب علمانو سره خبره کوو دي دا ګیله کوي چې زموږ فیسونه ډېر زیات سیوا شو دي. یو سمستر د 3000 یو لک روپۍ فیس دي، دا به وجود هم به پیسې نشته نو دا پیسو نه منیجمنت به څنګه کوي؟
یو خو دا دی چې فرض کړه زه د یو پبلک یونیورسٹی وا سانتر شمه، داسې شوي هم دي نو زه به د کلي یو څلوېښت کسان به پکې که پکار وي که نه پکار وي، ایله نوکري ورکه نو دله نوکري ورکه. لکه اوس که پېښور یونیورسٹی باندې مونږ دا وکړو نو هېڅ مسله نه وه. اسلامیه کالج چې دی هغه هم یونیورسٹی شوه، نو انجینیرینګ یونیورسٹی شوه، نو اګریکلچر یونیورسٹی شوه، مړه خو میډیکل هم یونیورسٹی شوه. نو اوس پېښور یونیورسٹی وایي چې یاره د زما هغه جایداد څه شو، زما هغه پیسې چې وي څه شو. هغوی وایي مونږ ځان له یونیورسٹی خپل کار کوله، نو بل لار ورڅکه نه وي. فیسونه سیوا کوي، نو فیسونه هغه تا د پته چې دلته کم حال دی. خو ما ته پته ده چې کمې کیسې ما ته دا مور پلار وکړي چې د فیسونو د لاسه سفید پوشه خلک ګیرا شي. ما ته وایي چې یاره شاهجان صاحب دغه اوس بېزته کېږو، هغه واپس شه ستا تپوس ته راشم. هغه دغه دی چې مخکې یوه یونیورسٹی ده او اوس څلور دیر شوي، دا به چېرته مسئله او فنډ هغه دي
سټیټ لیول باندې چې څه پکار دي حکومت له څه حل، یا هایر ایجوکیشن کمیشن له دې مسئلې څه حل نه دی پکار ده؟ چې موږ استادانو نو روغي وي چې حکومت گورنر یا هایر ایجوکیشن کمیشن چارواکي موږ سره ملاقات وکړي خو زموږ مسئله نه حل کوي.
نو چې هغه یې پرې پوه شي که نه، دا اوس هلته څوک نه څوک دي که نه، چې هغه په دې تعلیم او په دې سیزونو باندې پوه شي. بل دا دی چې داسې یو دوه درې وایس چانسلران خو هغه ښه کار کوي، دا دی خو نور چې دي نو هغه سره هم څه لار ګدر نشته چې دا خرچې به موږ چاته نه برابر. او دی زره یو ساده حال دا دی چې فیسونه سیوا، نو دا خو حل نه دی. زما چې دا یونیورسٹی چې دي که نه، چې دا مارکیټ سره سورو پورې نه دي اٹیچ شوي. مارکیټ کې کپڑے والا وایي چې یار ما له ډیزاینینګ په کار دی، ما سره لکه زما دا چې دی شخصي یونیورسٹی ده، پرایویټ یونیورسٹی دی کې چې دی، نو چې هغه هلته کې راشي چې دا ډیزاینینګ والا وکړو، دومره پروجیکټ راشي، دغسې انجینیرینګ چې دی، دغسې دا نور ډپارټمنټونه چې دي چې دا پروجیکټونه کته وایي چې پیسو د حکومت پیسو ته کښېنته او په هغې به دا یونیورسٹی وچلې، نو هغه اوس ګرانه ده.
اوریدونکو تاسو په پېښور کې د اکرا پوهنتون د وایس چانسلر ډاکټر شاه جهان خان مرکه اورېدله چې زموږ همکار شاهین بنیری ورسره کړې وه. ورسوس ته یو بل رپورټ طرف ته، د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او هر کال د اپریل اخیرنۍ اونۍ د ټیکو یا ویکسینو له لارې د یو شمېر ناروغیو څخه د ماشومانو د حفاظت اونۍ په توګه لمانسي. د پاکستان د صحت وزارت ویلي چې د اپریل له 23 تر 30 پورې به په ټول ملک کې د اړوندو ادارو په مرسته د ویکسینو په اهمیت د عامه پوهاوي پروګرام کوي. په دې اړه تفصیل هارون بچارا کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر خپل وبپاڼه لیکلي، د واکسینو د اونۍ لمانځلو هدف یې ماشومان له هغو ناروغیو ژغورل دي چې د واکسینو له لارې ترې حفاظت ممکن دی. سازمان وایي دا مهال د نړۍ میلیونونه ماشومان له ضروري واکسینو بې برخې او هغوی ته د رسیدګۍ لپاره د هیوادونو د بنیادي روغتیایي خدماتو نظامونه باید پیاوړي شي. د پاکستان حکومت هم د اپریل 24 تر 30 پورې د واکسینو اونۍ لمانځي. پاکستان او رسنیو د صحت د مرکزی وزیر عبدالقادر پټیل په حواله ویلي حکومت یې ژمن دی چې د ماشومانو د واکسینولو او د هغوی د راجسترولو چارو شرح 100% ته ورسوي. دا چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د واکسینو اونۍ لمانځلو لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي دي او کنه، د دې پوښتنې ځواب لپاره مو د اپریل پر 15 د صوبې د واکسینو پروګرام ای پی آی مشر ډاکټر عارف خان ته څو وارې ټلیفون وکړ خو په خبرو ورسره ونه توانېدو. البته د پېښور ضلع لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر محمد عارف پر همیاد نیټه مشال لډو ته وویل دوی به روانه اونۍ د عامه پوهاوي خپلې هڅې لا پسې تیزې کړي. نوموړي په عین وخت کې اندېښنه وښودله چې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې د ماشومانو د شری ناروغي خپره شوې او دا چې هغوی باید هرومرو واکسین شي.
زیات فوکس زموږ په اویرنس باندې وي چې څومره زموږ یوسي لیول سټاف دی هغه ته هم دا غره شي په دې ویک کې خاص طور باندې تاسو سنټر چې دي چې هغه کولاو وي. په ټول پېښور کې 220 داسې ټیمونه دي چې هغه زموږ پی ای ټیکنیشین دي هغه به خیبر پختونخوا کې اوس هم د شری مرض شری دا خور شوی دی. زمونږ چې کوم بنو بیلټ دی خان ریجن نو هغه ځای کې دغه بیماری لږ تیزی سره خوریږي او د هغې وجه همدا ده چې دغه ماشومان په خپل ټایم باندې هغې ته د شری ټیکې نه دي لګېدلې.
د 400 لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر فرهاد خان هم مشال ریډیو ته د واکسین اونۍ لپاره د خپلو تیاریو په اړه معلومات ورکړل. نوموړي وویل دوی د ضلع په هر یو یونین کونسل کې له واکسینو څخه د پاتې ماشومانو د واکسینولو یو پلان جوړ کړی دی.
د ویک شروع کېدو نه مخکې په هر یو یوسي کې موږ مایکرو پلانینګ کړی دی. موږ چې کوم پاتې شوي ماشومان یې هغه ټول موږ کول کوو، 5-3 لکه ماشومان چې دا به موږ واکسینېټ کوو. لس بیماری دی، ٹی بی دی، پکی ہیپاٹائٹس دی، ٹیٹنس دی، میزل دی، نمونیا دا، پرٹوسیس دی، 90% بیماری خو پدی کی کور چی چی زمونگا دا ویکسینیشن چی ماشومانو تا مکمل ہے. چی دا خلق مونگ سر کوپریشنو کی یا خپل ماشومان آگا خو کارونا جون وی که ٹکر دی چی تا مش وی پاتیشی وی پکار دای چی دی پا خپلا اسپتال تا بوزی یا مونگا خبری چی آگا ماشوم مونگا کور کوو.
ڈاکٹر فرحات خان زیات کړه نه یوازې 400 بلکې د صوبې هر یوې ضلع ته په کافی اندازه واکسین او عمله ورکول کیږي. خو په تورغر ضلع کې د واکسینو پروګرام یو مسول بخت زاده وایي هلته ځینې خلک خپل ماشومان واکسین وخستو ته نه حاضروي. نوموړی زیاتوي د دې مسلې د حل لپاره د سیمې د ملا امامانو او د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو مرستې ترلاسه کوي.
زمګه دا انجکشن دی دا پینټا خوناک کډیکن سي دا هغه چې کوم نه ټمپریچر راځي دی ټمپریچر نه سر بیا دی چون کې دلته موږ سره فیمل ممبران شته نه زموږ مل ویکسینیټر دی ولې چې دا خو هوجر ویکسینیشن موږ کوو هغه دا پولیو غونټه کې ډور ټو ډور موږ نه کوو. یو 5% شته موږ سره جی د خوام سایلنت تورغر کې خو یو کوردل ته یا درې سالور کوردل ته درې سالور بیا دا شان پار پلنګ یو بل سرک نو به مونږه چې کوم د فیملی ممبرانی مشرانی هغه ته بیا مونږ ځان رسو خو زیات تر مونږ علما کرامونه او ناظمان شو ویلج کونسلران شو د دې په روټ
د روغتیا نړیوال سازمان د اسلام آباد دفتر پر وپاڼه لیکل شوی د پاکستان د تیر اوړي بارانونو او سیلاونو د دې هیواد ګڼ خلک بے کوره او په ارزي کیمپونو کې ژوند کول ته اړ کړل. د سازمان په خبره د کار خلکو ته روغتیایي ستونزې جوړې کړې. په تیر ماشومان یې د شری او یو شمېر نورو ناروغیو ښکار کړل. تیر کال هم د ډبلیو ایچ او په مرسته د پاکستان په 18 سیلاب ځپلو ضلعو کې له شپږو میاشتو نه تر د 15 کاله عمر لرونکو 1.8 میلیونه ماشومانو ته د ټیکو لګولو یو کمپین شوی. خدای دار زیاتوی په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ یوې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستی.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدن کو مشال لیڈیو تا سور پا پی خبر کی دا غرمی دو لسنمی بجے شوی دا نجیب عامر نولن خبرو نوورو.
په سوات کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې د شوو چاودنو د وژلو شوو کسانو شمیره 300 ته پورته شوې ده. پر دې سربېره 50 نور کسان په دغو چاودنو کې چې د اپریل په 24 تر سره شوي ول ژوبل شوي هم دي. د سوات سلګونو کسانو پرون د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د چاودنې کره نویت ولس ته په ډاګه کړل شي او د پیښې تحقیقات وشي. پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې یو ځای تن د نامعلومو وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وژل شوی دی. د میرعلي تاڼې د پولیسو یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لډیو ته وویل چې دغه تن نور اسلام نومیږي او په ایسوخیلو سیمه کې وسلوالو په ډزو ویشتې او هغوی تښتېدلی دي. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې دا 14 هدفي برید دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت ټولې لارې پرانستل شي. نوموړي دا څرګندونې پرون په پښین کې د خپل ګوند یوې لویې جلسې ته د وینا پر مهال وکړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون کابل کې د ترکیې له سفیر سره په کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د حامد کرزی مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د قطر د هغې غونډې په باب هم بحث وشو چې روانه دوشنبه او سه‌شنبه کېږي او د افغانستان په حالاتو به پکې خبرې کېږي. امریکایي چارواکو نن خبر ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ترسره شوو ځمکنیو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش هغه ورپکې وژل شوی چې 2021 کال په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر د ترسره شوي ځانمرګي برید مشري کوله. په هغه ځانمرګي حمله کې 13 امریکایي سرتیري او 120 افغانان وژل شوي.
لاند خبرونه هم د نجیب امیر ناباوری د لوریدونکو ورسو وسته یو بل ریپورت طرفه. تیر کال په جولای او اگست کې د پاکستان په زیاتره برخو کې د بارانونو او سیلابونو رستو په ګڼو سیمو کې د اوبو ډنډونه جوړ شي وو. د نکاسه نه کې د لوبجي دا ډنډونه اوس هم دي چې لوبجي د نورو ناروغیو په ګډون ملیریا هم خوره شوې ده. دا ناروغي د ماشي لوبجي خوريږي. بلخو د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې د آبو هوا بدلون او د خراب اوبو د لری کول لپاره د ناسم نظام لوبجي د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا په بیلابیل ضلعو کې د یو غیر حکومتي سازمان سره د طب په میدان کې کارکوونکي ډاکټر افتخار وایي چې باید حکومت هم او ولس هم د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه د دوی په وینا تیر کال په شان بیا بارانونه شروع شوي دي او د دې د خورېدو غټ امکان دی.
د دې بارانونو او د دې سیلابونو په وجه باندې چې کوم دي بعضې ډستې کې ډېر زیات دي، لکه په ډیری خان کې خاص کر په کولاچی کې ډېر زیات کیسونه راغلي دي، په ټانګ کې راځي، په بدو کې راځي، په لکی مروت کې راځي. خو زما په خیال باندې په نور وسائل موجود دی. خبر دار بیچو کی یا پرائیویٹ سیکٹر ڈاکٹر مریض دی نو آگا دوائے چکم دے آگا موجودگی ضروری رہا. پکار دار چی مچھردانے تقسیم کی مچھردانے دنیا کے بیسٹ طریقہ چکم دا دا ملیریا پریونشن او دا کنٹرول دا پارے چکم دا دا دا
نموڑے جاتے وی چھے ہم اولیس کبولی شی چھے مچردانے او دماشونا دا بچکی دو لپارا دا ویانے وکاروی زکا طول خلق پا خاص حتو گا او ماشومان او دا وڑو نارو غزنانا پا خصوصو تو گا دا دے ماشو حدف جوڑی دی شی نو باید لازون اخ پی پاجامو کی پٹ وساتلی شی نو خار زلہ دا پاکستان او خیبر پختونخوا سی مکدا چھے تیر کال بارانو او سیلابونو ڈیر اغزمنا کڑوا پاکیزائی خبریال ساجد خان مشال لیڈو توائی چھے ہر گامونه نه پورته کیږي سرنګ چې پکار دی، ځکه محکمه ورته د فند نشوالی خبرې کوي.
بالکل پدوخار سیمه کې د سیلاب نه بعد تر لکه دا به وي چې مخکې به کوم د نزلي حکومت تر طرفه سپریس کېدل نو هغه بالکل نشته دی. نو ویل کېږي دا چې د فند د کمی په وجه باندې دا ستونزې زیات تر مخه تر راځي. اوس هم په بشمیر داسې علاقې دي چې هلته د ډینګي خنوي لپاره داسې قسمه اقدامات نشته چې کوم د سیلاب نه بعد اقدامات په سیلاب نه بعد په کورونو باندې په کوسو کې په باکې د سپری کې د پاغا د ټی ایم ای او دغه خلکو اوس یې اکثر دا خبره کوي چې یاره د فند نه نشوالي په وجه باندې زیات کړ دا مسله راغلی ده، کونکو صوبا کې د فاینانشل کرایسس دی، د پیسې نشته دی، خزانه ته شو دي، د پیسو د نشوالي په وجه باندې هلته هم دا مسله.
ولی په دې اړه چې کله په خیبر پښتونخوا کې د ملیریا او ډینګي وبا پروګرام مشر ډاکټر قاسم خان پردینو پختل نو دوی مشالې ته وویل چې دوی لخوا د ملیریا او د ډینګي مخنیوي لپاره هر ډول ګامونه ټول صوبا خانو کې روان دي پورته کیږي
او په دې کې ټول سره ډپارټمنټ دی ملټي سیکټورل اپروچ دی هغه ټول ډپارټمنټ په دې کې خپل رول پلی کوي او چیف سیکرټری سه به دوبای لیول باندې او په ډیسټریکټ لیول باندې ډي سي لکه دې زی موار وي او مدار ټول سیکټر نه کار لري موږ کوشش کوو چې لکه پریوینشن باندې کار وکړو پریوینشن کې دار ازي چې لکه کمیونټي کې اویرنس کریټ کیږي ثرو لکه سوشل او ماس میډیا او باقي چې کوم دي ماسک پترو او سکولز پترو او سٹاف پترو او بل دي نه علاوه چې کوم دي لکه سرویلنس کیږي کوشش کوو ثرو ډپارټمنټ چې ډیر ضروری دا الی ځل هر کال کیږي به کالم لکه رواني
په دې پر ټول تنظیم شته چې څومره پاسیبل دي
دا د منرا چې ټول نړۍ کې 25 اپریل د ملاریا د ناروغي د مخنیوي ورځ منځل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 کلو هرسا او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
په بر جنوبی وزیرستان سره روغه سیمه کې د پښتون شورین غرسنګ او لنګرخیل قوم مشرانو یو جرګه کړې او له حکومتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې د پوز لخوا د بیګنا خلکو د نیولو مخنیوی دی وکړي دا په داسې حال کې ده چې د ضلعي پولیسو په وار وار ویلي چې پوز سره په سیمه کې د عملیاتو کې برخه اخلي او هڅه کوي چې بیګنا خلک ونه زورول شي تفصیل اشتیاق مسید را کوي
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سراروغا سیمه اوسې دن کې ویایي چې پاکستانی پوز په سیمه کې لټون عملیات په نوم مقامی خلک گرفتار کوي او بیا یې عدالت ته نه مخامخ کوي د دریم په 13 ورځ سراروغا کونی راغزي سیمه کې د لنګرخیل قوم مشرانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکو نه څو غوښتنې وکړې په دغې جرګه کې برخه واخیستل کوي د سراروغا ویلیج کونسل چیرمن اسحاق ماسید ویایی
دوی هفته مخشه د سراروغ ایریا ټیټ سروې کلنګرخیل شي ارمی او د اف سی اولا جوا چاپا اولا چې پاک شي محمد علی او نجیب الله دای دې په غیر قانوني طریقه سره گرفتار کړل او د هجوم سره یې بوتل دغه محمد علی او نجیب الله په تنه مخشه ها دای دې یو دوه ورځې گرفتار کړی دي یا د پی ټی ایم یا د علاقائی خلک په احتجاجینا باندې دای دې رخلو شوی دي او سراروغا کولی راغلی شي چې کوم د غیر قانوني گرفتاری دوی د خلاف قومي جرګه شوی دو پیزا دغه مطالبه عام ارمی ته شادو چې په علاقه شه کله هم خوشګوار واقعیا کیږي عام عوام عام اولس ته پتا باندې ماتنګ وای نو د اف سی ولا د دې تا نن نو دا اطمینان ورکړای و چې د نن مزدګار دی پورو تاسو کسان میجا رها کی
د سراروغا لنګرخیل کوم مشرونه په جرګاکشه برخه او خاستین کای د پښتون ژغورنې غورځنګ علمزیب مسجد ویایي چې په سیمه کې پاکستانای پوز غیر قانوني گرفتاری کوي
پاکستان تاریخ جرمنی
سراروغا پشتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید د سلوارم په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د سراروغا ټیټ سروې کلینا گرفتار کړی شوی دوه کسان پاکستانی پوځ 13 ورځ خوشی کړی دی
د ټیټ سروے کلنګر خل نه چې کوم دوا کسان څو ورځې مخشه پر رمضان شه ایف سی او چات کړی وي دغه په حواله سره موږ څو چرګې وکړلې چې یم او ور سره د کوم لنګر خل مشرونه د علاقې خلک د ایف سی سره د مختلف یونټ افسرونه سره د اول خو مانل نه چې دا کسان د موږ سره د احتجاج عمر ته وویل چې موږ احتجاج کوي نو دغ د بیا دا وویل چې دا کسان د موږ سره دي انشاءالله په حواله یې بیا موږ ته د ایف سی د طرفه کسان روغلل چې موږ و کسان حواله کړي چې څه احتجاج مکستا یا تیره ورځ مزدیګار ټیم شي پوچکي تا کسان رو ورسېدل د موږ سره ملاو شول یوه نوم محمد علي و او د بل نوم نجیب خان و دغه دوه کسان مو موږ ته په حواله شول روغ رو ورسېدل الحمدلله دغه کسان په هیڅ جرم شه نه وي که جرم وای دغه دوسته به تکړی و او عدالت وي پېښ کړي او دغه مالی مشوله چې په دغه انداز باندې دغه روغلوس ول دغه مجرمون نه وي موږ بیا بیا و دغه ادارې ته سیول انتظامیه چې کومه جنوبي وزیرستان و دغه ته درخواست کوي چې دغه چاره ته د موږ د کوم سره آینده نه کیږي
د سراروغا ټیټ سروے کلیک شه گرفتار کړی شوی دوی کسانه په باراکشه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او نه تر دا وخت پورې د پاکستانی پوځ له طرفه د گرفتار کړی شوی او بیا 13 ورځې خوشی کړی شوی دوی کسانه په باراکشه لیا سویلی شوی دی د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین او د پښتون ژغورنه غورزنګ مشرونه دا هم وویل چې که په سیمه کې پاکستانی پوځ د عام خلکې گرفتاری بند نکړه بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
خیبر پختونخوا کې جنکی او خزی د نورو کاروبارونو ترڅنګ آنلاین کاروبارونه هم کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشال ریډیو ته ویلي چې د خپلو تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدید طریقې کاروي. دوی وایي د خپلو سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکاري ملیحا میرزاده په پیښور کې د کاروبار کوونکو میرمنو سره خبرې کړې دي چې تفصیل په دې رپورټ کې درته درکو.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کی تھال ہو گئی، ڈیکوریشن ہو گئی، پیکنگ ہو گئی.
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کبھی او دودن و خادو لپار د کورون و د سنگار شیان جوڑوی. تابندہ د خیبر پختونخوا یو لاہو انجنو دا چپ ڈیجیٹل او جدید دور کے خپل آن لائن کاروبار پر مخوڑی. هغه وایي د خپل کاروبار مختوڑولو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده. تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده.
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیڈرل بورډ آف ریونیو یا FPR او رجسٹرار سره رجسٹر شي.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسټریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، روانو حالاتو کې ګرانې کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
زموږ فل هله سټریټیجی به چې دا ماډرن مارکیټینګ دا کوم لایک سرویس کوم چې مایکرو انفلوئنسرز دي، کنه لایک بلاګرز شو یا دا سیس فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته د خپل بزنس د آیډی دا یا خپل بزنس طرف نه کوم شي زنه جوړو، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. کوم شي زنه جوړوم هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي چې زه ته اله راځي چې هغه یو ګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه، زه ورکی ور سره ټریننګ هم ورکوم او لکه کله نه کله داسې یو ګړو کې شي چې جوړولو طریقه هم وکړي.
خو تا بنده فاروق مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثره ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي.
لوګي سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلک فکر کوي چې آن لائن کاروبار ډېر آسان دی، زمونږ نه ډېره پیسې اخلي او خپل خرچه دومره نه راسي، خو آن لائن کاروبار کې مونږ ته ډېرې مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوښي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي، له سهاره تر شپې بازار ته تک غواړي، د ګاک د خوښي سامان کتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګراني هم ده، کله کله زه منافع ډېره کمه ساتم د دې لپاره چې د ګاک د خوښي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي.
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډېر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې 109 کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې 156 جینکو او 1556 ولکانو د کاروبار موقع موندلی دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو 12 چې کڅوک سرمایه ولري او په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي، نو پکې لکونه روپے ګټلی شي.
تاندې هلي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تان د هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته یو شمېر افغان هنرمندان نورو هیوادونو ته کډه شي. په دې کې ځینې په پاکستان کې دي چې وایي د خپل راتلونکي په اړه هیڅ معلومات نه لري. دوی زیاته کړې چې په کډوالۍ کې مالي مشکلات لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیکه شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره یو برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران له ځان سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسې په پاکستان کې دی وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او اتلس ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې وخت د طالبانو لیبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو ته کار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمېر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووځي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودیجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز په روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوسمهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوي وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوي او راغلي چې د موسیقي یو شمېر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښ لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د لغمان ولایت یو شمېر اوسیدونکي په بیلابیلو ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونه کم دي چې له امله یې خلک خپل ناروغان د درملنې په موخه شخصي روغتونونو ته بیایي. خو په لغمان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دې ولایت کې د تیرو کلونو په نسبت روغتیایي مرکزونه زیات شوي دي، خلکو ته کافي اندازه خدمات وړاندې کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د لغمان یو شمیر اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي او وایي د دغه ولایت په الینګار، بادپخ او الیشنګ ولسوالیو کې زیاتره خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. دوی د طالبانو له حکومت او نورو اړوند مرستندوی ادارو غواړي چې په روغتیایي برخه کې دی ورته اسانتیاوې برابرې کړي. د لغمان دوه تنه اوسیدونکي وایي:
میں بشر مل لغمان ولایت ولا رختیائی مراکز خونش تھے. فی الحال کم دی خلق دی کمخ سر مخامخ دی زیادی ساحل چ نشتا پت. مثال علی شنگ شو اخوات برا گنجون کلے شو اخوات الینگار اخوات ډیر زین لري دولتي کې لیکو نه شه او خلق شخصي ډاکټران ته دي.
زمانو مجاز الحق دا لغمان کې کنه تیر نظام کې پالی شنگ او الینگار کې په دغه ساحو کې په دی ولسوالیو کې جنگونه او رختیائی مرکزونه پکې زیات کم تر اوسه لا هغه کوم اړتیا چې لیدل
د لغمان یو شمیر نور اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له کموالي سره سره په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو نشوالی بله ستونزه یادوي او وایي له دې امله ډیر کله ځایي خلک اړ کیږي چې ښځینه ناروغان شخصي روغتونونو ته د درملنې په موخه یوسي. دوه تنه یې وایي:
علی شنگ او لنگار او بدبخت دغه ولسوالیو کې زیاتره کلینیکونه نشته دي او خلک د زیاتو مشکلات سره مخ دي. خزینه او ډاکترانو ستونزه زیات لیدل کیږي او تشکیل نه ده شوی دومره. قرغی ولسوالۍ کې لایو سان اندازه ښه دي، نو د نورو ولسوالیو کې چې د خزینه ډاکتران کم دي.
مانوم د احمد خان د لغمان ولایت عزیز خان کسوسی پرون دغه زمونږ خوا کې یو مریض راغی، ورور په ولادت باندې هلته اولاد یې وم شو. مریض د چا خبره مرګ ته رسېدلی و او هغه ویلې موږ نور ساته ویم دې سه تامې ترم نه به نه کلینیکونه دسته نه خزینه ډاکتران نه اسباب شته نه دوایي شته داسې خاص. بس چې ورم زه یو دوه درې ګولۍ در کې نه بیا چې کلینیکونه هلته زیات خل مجبور دي شخصي کلینک ته اول د ما واسنه چې لاړ شي پنځه شپږ سوه افغانۍ در نه اخلي. پنځه شپږ سوه افغانۍ دوه ورځې کې موږ نشو ګټلی.
بلخوا په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد اسف صافی وایي په دې ولایت کې د روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې هلې ځلې ګړندۍ شوي او پر مرکز سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې تر ډیره د خلکو روغتیایي ستونزې کمې شوي دي.
اسلامی امارت در اتک څخه وروسته مرکزونو تعداد چې دی یو سل څوارلس ته رسېدلی دی او د دې نه مخکې موږ اتاویا روغتیایي مرکزونه لرل. دغه یو سل څوارلس روغتیایي مرکزونه د فیکس او ګرځنده روغتیایي ټیمونو په شکل باندې روغتیایي خدمات ترسره کوي. د دې څنګ په ولایتي روغتون کې یو دانتانی وارد د اته اتیا زره امریکایي ډالرو په ارزښت باندې نړیوال صحي سازمان لخوا جوړ شوی دی.
خود لغمان یو شمیر اوسیدونکي وایي د ژوند د نورو اسانتیاو پر نشوالي سربیره په روغتیایي برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا اړوند د نورو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په روغتیایي برخه کې لغمان ولایت ته پاملرنه ډیره کړي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د روانې خبرونې په اخره کې د فیاض خان خشکی په واسه کې دا سندره اورو.
مستی او کمار دبل
Hamad Rabb.